ملي سروت او ملي بیرغ اتوریټی را پورې دي پر وړاندې به طالب نظام تدریس غوړه کوي ځین شان محوسل او د اکثر افغانانو اندښنې په همدې باندې خو دې ترڅنګ امنیت راغی جګړه ختمه شوه او هغه کسان چې په خو خپل کلی ته کور ته تللی نو سول اوس آزادانه ګرځیدای شي.
افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې دا برخه مو 15 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې ده. زما همکار اسدالله لودین مخته وړي او بیا هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام مسله پکې انڅېړو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو او واکمنې هم تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. اروپایي ټولنه وایي طالبانو د خپل واکمنۍ په یوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په کلکه سرغړونې کړې دي. د دې ټولنې یوې ویاندې نبیله مصرعلي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په ترڅ کې پرون یکشنبه په یوه بیان کې وویل طالبان د یوه ټول شموله سیاسي نظام په رامنځته کولو کې پاتې راغلي او په دې توګه د افغانانو هیلې له خاورو سره یو کړې دي. نړیوالو بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو زده کړې او کار ته درناوی د یوه ټول شموله حکومت جوړېدا او ځینې نور شرطونه د طالبانو مخته ایښي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د اروزګان دی ولی ویان مولوی علي جان پوهن یار ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولایت په خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ کې راغلي چې د دې په خبره په خاص اروزګان کې یو ماشوم وژلی او په چنارتو ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او لسګونه کورونه تخریب کړي دي. دغه راز د پروان ولایت مسؤولو چارواکو په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې د وروسته سیلابونو په نتیجه کې د شپږ څلوېښت کسانو تا د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې. چارواکو ویلي په دغو سیلابونو کې چې له پرون رئیس جاري دي په دواړو ولسوالیو کې 1 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. د نړۍ 24 هیوادونو له روسیې وغوښتل چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له زاپوریژیا اټومي تاساتو وباسي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې ویلي زاپوریژیا اټومي تاساتو کې د روسي پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي.
25 دقیقې
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر افغانستان د طالبانو دویم ځلی واکمنی ټیک یو کله نشوه. په دغه یو کال کې افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه ډېرې ټیټې هسکې وګاللې. طالبانو په دې موده کې له سیمې او نړۍ سره د تعامل ډېرې هڅې وکړې، خو هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو ولې نړۍ ته د رسمیت پیژندنې لپاره تر اوسه قناعت نه دی ورکړی؟ د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده؟ د سیاسي تعامل پیکوالی د افغانستان اقتصاد هم په بیساري ډول ځپلی او خلک له لوږې سره مخامخ دي. له دې وضعیت د وتلو لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې کې همدا مسالې څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او درې درانه میلمانه مو دغه بحث ته راغوښتي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. میلمنو ته خراغلاس وایم. دوه میلمانه خاغلی حاطف مختار او دریا خان بهیر سټډیو ته وصل شوی دي. هڅه کوو چې نجیب آزاد هم سټډیو ته راوبلو او وصل شي له بحث سره. راځي له بهیر صاحب نه به بحث پیل کو. بهیر صاحب، ستاسو په نظر دغه یو کال تکلنده کتنه وکړه، اقتصادي نظر افغانان په ډیر بد وضعیت کې دي. د افغانستان اقتصادي وضعیت په بیساري ډول ناوړه بلل شوی دی. لامل څه کېدلی شي ستاسو په باور، او آیا د دغه وضعیت نه د وتلو څه لارې چارې ستاسو په لنډ وخت کې؟ مهرباني.
او تاسو له طریقه ټولو هیوادونو ته بې له شکه چې د افغانستان نننۍ اقتصادی، ټولنیز، امنیتی او سیاسی وضعیت دا د نړیوالو د هغو نامناسبو پریکړو، چلندونو او تصامیمو لامل دی چې نن افغانستان دغه وضعیت ته رسولی. البته یو اړخ یې، دویم اړخ یې چې غټ بودې تشکیلې دا خپله د افغانانو ستونزې ویدن په هیواد کې، چې په هرې برخه کې دوی د ده ترڅنګ چې کار وکړو ستونزې یې زګولې. افغانستان د تیر کال د اګست د 15 نه را په دې خوا متاسفانه د اقتصادي لحاظ سختو ستونزو سره رامخ شو، او دلایل هم دا دي چې تقریبا د بهرنیو مرستو تقرب تقریبا صفر ته، او د ده ترڅنګ د یو هیواد د یو سیستم د منځه تګ په د دلیل چې یو تعداد زیات متخصصین یا کارپوهان یا هغه خلک چې دغه سیستمونه یې دغه کارونه یې پر مخ بیول، دوی په مختلفو دلایلو او عملو هیواد یې پرېښود. دا او بل دلیل هم دا چې یو تعداد زیات هغه د ملکي خدماتو کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې، یو تعداد وتل، یو تعداد دندې د لاسه ورکړې، او بل د پخوانی امنیتي دفاعي ځواکونو اکثریت غوڅ اکثریت خپل دندې د لاسه ورکړې. تقریبا 3000 قراردادی کارکوونکي چې د افغانستان کې دوی هم یو تعداد زیات خپلې دندې د لاسه ورکړې، دا باعث دی شو چې د افغانستان اقتصادي ستونزې زیات شي. د ده ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي لحاظه یو ګزارې پیدا که د تولید نسبي تولید.
بله بهیر صاحب، لکه په دې تم شو چې دغه سیاسي وضعیت پر اقتصاد څومره ناوړه اغېز کړی دی، ځکه طالبانو په یو کال کې هڅه وکړه چې له سیمې نړۍ سره تعامل وکړي، ډېر سفرونه یې هم وکړل، حتی تر اروپا پورې هم راورسېدل، اما په دې یو کال کې هیڅ چا ورته د رسمیت پیژندنې لپاره شین څراغ ونه ښود. فکر نه کوئ چې دغه سیاسي پیکوالي اقتصاد لا هم کندې ته غورځولی، نورې هم خراب کړی؟
بې له شکه سیاست او اقتصاد یو د بل سره اړیکې لري، او دولت حتی د یو سکې دوه مخونه غوندې دي. په تېره بیا په هغه هیوادو کې چې د درېیم نړۍ هیوادونه دي، یا پرمختللي یا نوي غواړي چې پرمخ لاړ شي یا پیشرفت وکړي، هغه هیوادونه یا ستونزمن اغېزمن هیوادونه لکه افغانستان باندې، دلته سیاست او اقتصاد یو د بل نه بېلولی نه شي. افغانستان کې موږ د تجربه لرو، په تیرو شلو کلونو کې د تجربه بیخي زیات د افغانستان خلک لري چې هر وخت کې چیرې د موږ سیاسي روابط یا اړیکې د نورو هیوادو سره، منطقې سره، ګاونډیانو سره، د لرو نږدې هیوادو سره ښې وه، د موږ په اقتصاد به یې هم ښه اړیکه درلوده، تاثیرات درلودل. متاسفانه که ضعیفه کېدل دا خپل منفي تاثیرات هم درلودل. فعلا هم زه فکر کوم چې د سیاسي لحاظه که چیرې افغانستان د اول د خپل دننه په هیواد کې د خلکو سره یو توافق یو اجماع ته ورسیږي، د خپل د خلکو په اصطلاح د خپل د خلکو زړه ترلاسه کړه، او د خپل د خلکو ابتدایي او اساسي حقوق چې دي هغه ورکړه، او خلکو ته دلایل پیدا نه شي چې بیرته دولت کارونو ته خنډ جوړ کړي، نیوکه وکړه. زه فکر کوم دا ستونزې حل کېږي. د نجونو مکتبونه یو تر زیات کارکوونکي چې خپل دندې د لاسه ورکړي، البته دا تبعیض دی چې د عمارت کله چې اسلامي عمارت کېږي خلک د دننه توقع دا لري چې یعنې دغه مسایل باید حل وي. دغه مسایل په ټوله کې باعث دې شوي چې دننه په هیواد د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا شي، او دغه واټن کله چې دننه پیدا کیږي به دا باعث دیده کیږي چې د نړۍ سم نړۍ سره هم واټن پیدا کوو. یعنی افغانستان د دغه موضوعات هم البته یوه برخه دننه، هلته د افغانستان یا د اسلامي امارت اړیکې د نړۍ سره دوه ګوته لري. یو خو دا دننه چې دا ظاهرا دا ښیي چې مثلا د افغانستان د خلکو د حقوقو به دو پرته له تبعیض د افغانستان د خلکو د حقوقو د پاره هغه هم قد پورته کوي. دا یو څه دا ظاهر کوي، اما باطن کې نړۍ هم غواړي چې د خپل اطمینان حاصل کړي تر څو چې دوی د اسلامي امارات له جانبه مطمئن شي چې دوی له تاریخه نه هغو ته ګواښ دی او نه څه ستونزه پېښېږي، تر څو چې دوی د اسلامي امارات سره په اړیکه کې شي. خو یو څه چې ډېر مهمه دي، لودین صاحب هغه دادي چې د هر افغانستان کې انشاءالله چې هر چارواکی دا احساس کوي او درک کړی ده چې د دوی د پاره د افغانستان د خلکو اقتصادي پرمختګ یا د دوی په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ راوړل دغه اولویت دی. دوی د پاره د کار او درس او تعلیم زمینه
مساعد کړه. په دې هیله به هیڅ چې دغه خندونه چې کومو په دې برخه کې دا خندونه لري شي، او لکه څنګه چې تاسو وایي طالبان وکولای شي هدا اقل په کور دننه د افغانانو زړونه خپل کی، او چې بیا نړۍ ته هم په اصطلاح روی ولري یا مخ ولري، او ورته وایي چې اوس خو د افغانستان دننه مسلې حل دي، بیا به وروسته سیمه ییز او نړیوالې معاملې هم کېږي، تعاملونه به هم کېږي. مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب هاتف مختار، ستاسو په نظر د طالبانو کومو ځانګړو تګلارو د دوی د رسمیت پیژندنې مخه نیولې ده په دې وکال کې؟
لودین صاحب سلام تاسو ته، محترم بهیر صاحب ته، او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت احترام باندې کوم. تر ټولو د مخه دلته باید متوجه شو چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. که یو دقه متوجه شو چې آیا افغانان او افغانستان خلک د 9/11 مصوبین او طراحانو، ځواب پیدا وي چې نه. په ټول د 60 کلونو کې په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې 1,000,000 افغانان ووژل شو، او دغه افغانان د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف د امریکا شکیلاک. له بل اړخه اسلامي امارت اوسنی نظام کله چې د قدرت ګدۍ ته رسیږي، د قدرت جزایر هم په افغانستان کې له منځه ځي. هغه قلابي امپراتوران چې په افغانستان کې د افغانستان هویت او افغانستان تاریخ هم نه منل، د سیاسي او اقتصادي صحنې نه لرې کیږي. اوس نړۍ د افغانستان نسخ وړي او افغانستان نړۍ نسخ وړي. دلته باید فوکس په ده باندې وشي. امارت اسلامي افغانستان په دې ټول یو کال کې ونشو توانېدلی چې د یو متوازن او بې طرف او بې پرې سیاست په نتیجه کې داسې یو بهرنۍ ډیپلوماسي نړۍ ته وشي چې دغه په نتیجه کې افغانستان له ځوانو ووزي. د چینایانو فعال او د روسانو فعال حضور په افغانستان کې د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف دی. تاسو زما غږ لری په سټډیو کې؟
ستاسو غږ ته مختار صاحب، زه هم راتلم دې موضوع ته چې تاسو نظر داده چې امریکا طالبان باید له نړۍ سره په ځانګړي توګه له لویدیځ سره غاړه غړی شي، له هغوی سره په حساب راشدر شادي کې نظر دې ته چې له روسیا او چین سره ځان نږدې کې.
زما باور دا دی چې افغانستان اوسنی نظام باید یو بې پرې او متوازن سیاست په نتیجه کې د هم د امریکا او ناتو سره، هم د روسانو او د چینانو سره ښه تعلق لري. که تاسو د افغانستان هایډرو پولیټیک او جی پولیټیک نقطې ته ځیر کیږئ، دې نتیجې ته رسیږئ چې افغانستان باید یو بې طرف او متوازن سیاست د اروپا او د روسانو او د سعودي او د ایران، د هند او د پاکستان په حق له ولري. ځکه که موږ د افغانستان تاریخ ته ګورو، کله چې یو قطب سره درېدلی یو، نو تقریبا ټول نړۍ زموږ سره په مخالفت کې قرار لري. شبه دا لارې وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو متوازن او بې طرفه سیاست په نتیجه کې د امریکایانو او د اروپایانو سره او د روسانو چینانو سره ښه تعلق ولري.
بله، او مختار صاحب به فکر کوي چې په تیر یو کال کې دغه اړیکې یو طرفه وي، یعنی توازن پکې نه و. هغه توازن چې تاسو وایئ چې د لویدیځ او یا په ټوله کې د لویدیځ بلوک او د ختیځ بلوک ترمنځ توازن وي په نړیوالو اړیکو کې یا په سیاسي تعامل کې؟
په دې تور یو کال کې د افغانستان ملي منافع لا تحریف شوی نه دی. چې د افغانستان ملي منافع تعریف شي چې څه شی دی؟ آیا موږ څنګه کولی شو متوازن سیاست ته منتج شو؟ څنګه کولی شو چې افغانستان له انزوانو وباسو؟ آیا اوسنی نظام ټولو افغانانو ته د منلو وړ دی؟ آیا افغانستان اسلامي امارت پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شوی چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي؟ غوره به دا وي چې اسلامي امارت په اوسنی شرایطو کې پر داسې یو ستره لویه جرګه منتج شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، او د مشروعیت نه وروسته بهرنۍ پالیسی د افغانستان باید متوازن وي. چې اوس موږ فکر کوو چینایان او روسان افغانستان ته ډیر نږدې دي نسبت امریکایان او ناتو ته. د امریکا او د ناتو روابط هم د افغانستان د اوسنی نظام سره دی، خو دغه روابط ټول استخباراتي، اطلاعاتي او امنیتي روابط دی. غوره به دا وي چې افغانستان من حیث یو ملت د سیاسي او اقتصادي انزوا نه ووزي. دا په هغه صورت کې کیږي چې امارت اسلامي افغانستان خپل ملت ته مراجعه وکړي، او د مشروعیت کور یا ځاله یا مرکز یا سنټر د افغانستان ملت دی. کله چې امارت اسلامي افغانستان د افغانستان د ملت نه خپل مشروعیت واخلي،
افغانستان سیاست. مختار صاحب، ښاغلی بهیر، تاسو څه فکر کوئ اوس مهال یو ډول ټکر موجود دی، دغه روان وضعیت ته چې ګورو؟ مثلا نړیوال وایي چې په افغانستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې دي. طالبان وایي چې نه، وضعیت آرامه ده، بشری حقونه د ټولو خلکو تامین کړي دي. وایي د نجونو ښوونځي د پرانستل شي. نړیوال وایي په کور دننه افغانان وایي طالبان وایي چې پرانیزوي څه وشي چې له دغه ټکر حالت نه طالبان راووزي. بل اخره هغه څه چې افغان ولس غواړي، هغه څه چې نړیوال غواړي، هغه ومني. حداقل که ټول نه مني، یو څه خو ومني. سره داس خونه کیږي چې کلی کور به کوو سره، اما نړۍ د یوې خواته روانې، یو د طالبانو حکومت بلې خواته.
لودین صاحب، هغه خو په ټوله کې دا باید واضح شي چې یعنی اساس بنیاد که سم کې خودل نشي او واضح نه وي خلکو ته، نو راتلونکي به څنګه سړی تصور وکړه خپلې اړیکې د خپل د ملت سره او خپلې اړیکې د نورو هیوادو سره څنګه کولی شي دا تصور وکړي. اول ته دغه حکومت دوام یا عمر څومره دی؟ دا سرپرست اداره ته څه وخت پورې ده؟ دا یو. دویم، دغه هیواد کې کوم قانون حاکم دی فعلا قابل د تطبیق دی؟ آیا پخوانی اساسی قانون دی د جمهوریت د وخت؟ آیا داغه نه پخوا د ظاهر شاه د وخت دی؟ یا کوم وخت کوم قانون دی؟ آیا دوی خپل کوم قانون جوړ کړی دی؟ آیا دوی د خپل د تجارتي اصول، چې زیات پس اقتصادي مسایل غږیږم، دا دوی د خپل تجارتي او اقتصادي اصول د کوم قانون په اساس باندې دوی تنظیموي؟ دوی چې غواړي اړیکې وصل کړي، اقتصادي اړیکې ولري د نړۍ د هر هیواد سره، د هر سازمان سره، دوی د کوم قانون په اساس باندې دغه اړیکې سره ګوري، پالي او لاسلیک کوي؟ دغه اساسات دي. تر څو چې دغه اساسات حل نشي، خلک د دغه مخمسې کنګوسې نوزي، خلکو توازن نشي، زه فکر کوم دا ستونزې دا رقم دوام کوي. دا حق دی، دا واضح خبرې په دې د افغانستان یو ماشوم نه تر یو سل کلن نری یا ښځه، یو هغه په دې ښه پوهېږي چې د نجونو لاسرسی یا د افغانستان د ټولو اتباعو لاسرسی پرته له تبعیضه مکتب ته، درس ته، پانتون ته، کار ته، دا د دوی حق دی، دا باید ورکول شي. دا چې څه رقم محیط ته ورته جوړی، دا دولت او حکومت دا ستا مسؤلیت دی، ته باید جوړ
کړې. تاسو وایئ چې په دې یو کال کې لازم بنسټونه جوړ نه سول. طالبان همدا لامل دی چې له نړۍ سره هم تعامل ته نه دي نږدې شوي، ځکه نړۍ یو څه غواړي، ولس بل څه غواړي، طالبان په بله روان دي. د بحث بل میلمه ښاغلی نجیب آزاد هم چې د چارو کتونکی دی او د باور غورځنګ مشر دی، سټوډیو ته وصل شوی. راځئ له ده به واورو. آزاد صاحب، ستاسو په نظر یو کلان بهیر د طالبانو څنګه ارزوي؟ په لنډو کې، یعنی طالبان بریالي شول چې په یو کال کې حداقل اساسي بنسټونه جوړ کړي، یا که بنسټونه نه جوړوي، د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي؟ آزاد صاحب، فکر کوم انټرنیټ کمزورې دی، که زموږ غږ اورئ تاسو سټوډیو سره وصل یې. په هر حال بهیر صاحب، دا پوښتنه به تاسو نه وکړم. تاسو وایئ چې بنسټونه جوړ نه شول، فکر نه کوئ چې د بنسټونو د جوړولو لپاره هڅې شوي دي؟
تر اوسه موږ څه نه وینو، خو افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې دا ناخوالو ستونزو تر څنګ چې میلیاردونه ډالر راغله، او زیاته برخه یې په نظامي اهدافو مصرف رسیدله، او وروسته له شلو کلو افغانستان خلک په فقر کې، 9% فقر کې ژوند کوي. دا په دې مانا چې هغه څه چې شوي افغانستان کې په سمه توګه شوي نه و. خو اوسم او یوه برخه د دغه فعالیتونه رسنۍ وي، او د خلکو غږ پورته کول، رسول ملت ته او وصل کول د ملت او د دولت و. اوس تاسو فکر کوئ رسنۍ مدني ټولنې دغه کار نه کوي، نو خلک زیاد د اطلاعاتو لاسرسی نه لري. کله چې اطلاعات لاسرسی نه، موږ نه پوهېږو چې دا دولت څه کوي، په څه شي اخته دی، د دوی پالیسي او
کړنې. ډېر مسایل هم ګونګ دي چې باید ورته ځواب وویل شي. مننه بهیر صاحب. راځئ چې آزاد صاحب وصل شوی د لدنه بو. او آزاد صاحب، مهرباني، تاسو مخکې کې پوښتنه نه وي اخیستې. زما پوښتنه دا و چې تاسو په لانډو کې د طالبانو د حکومت یو کلان بهیر څنګه ارزوي له سیاسي اړخه؟
سلامونه درنښت. ما مخکې پوښتنه واخله، زه بښنه غواړم چې تخنیکي ستونزه ده.
مهرباني، هیله
کوم هڅه کوم چې وصل شم بیا نه وسلېږم. په هر حال، په تیر یو کال کې نه یوازې طالبانو نه دا چې طالبانو بنسټي څه کارونه ونه کړل، بلکې هغه بنسټونه چې لپخوا و هغه هم له منځه ولاړل. په تیر یو کال کې د فقر کچه هغه حتی چې شاوخوا 90% ولس د دوه وخت ډوډۍ نه لري، د دې ترڅنګ د بیان او د فکر ازادي، د مېرمنو حقونه، د نجونو په وړاندې مکاتب بند شول. په تېر یو کال کې همدارنګه په تېر یو کال کې افغانستان د نړۍ د ستر کور چې یو برخه وای وخت لږه څخه منځوي سو، د دې ترڅنګ.
بله آزاد صاحب، متاسفانه چې اړیکې پرې کیږي، راځي ستونزې ډېرې دي. حاتف صاحب، له تاسو به واورو. ښاغلی مختار صاحب، دویم کال ته طالبان ننوځي د حکومت ولې سبا د دویم کال لمړنۍ ورځ ده، څو کې طالبان چې حداقل په دویم کال کې د کوم ناخواله چې یاد سوی د کوم ستونزې چې یاد شولې له دغه نو وزي او بل اخر له منځوي تو بر وزي او لنړي سره کلی کورو کې راشدار شو کې
تر ټولو د مخه دلته یو خبره ته باید ځواب ورکول شي چې د فقر عامل په افغانستان کې تنها اوسنۍ نظام نه دی. امریکا د افغانستان پیسې کنګلې کړې او د افغانستان په انزوا کې تر ټولو زیات د امریکا او د ناتو لاس دی. طالبان هم په دې کې ډېر ګرم دي چې ونه شو توانېدلې یو ملي نظام مستر راوړي چې دغه په نتیجه کې د افغانستان له سیاسي او نړیوال انزوا نه وځي. ستاسو د پښتنې په متعلق اسلامي امارت تر ټولو د مخه زمونږ هیله دا دی مشوره مو متدا دی د دوی مشرانو ته مو همدا بار بار ویلي چې تاسو په یو ملي ستره لویه جرګه متشي یا انتخاباتو ته لاړ شئ. ته انتخابات نه منې نو راځي خپل دود او دستور او د نیکونو او پخواني مشرانو خپل اسلاف او تاریخ ته مراجعه وکړو چې ستره لویه جرګه جوړ کړي. د دغه ستره لویه جرګه په نتیجه کې د افغانستان د اسلامي امارت مشروعیت باید د افغانستان د ملت نه واخیستل شي. پس له دنه پر داسې یو متوازن سیاست منتش شي چې دغه په نتیجه کې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی پرېښدل. افغان تاسو تیشه باید په خپل شاو نه وایي، تبر باید په خپل شاو نه وایي. افغانستان ملت له سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوان او باسي.
نو مختار صاحب والد یو کال کې دغه کارونه شو. طالبان خو د افغانستان تاریخ باندې پوي دی، هغوی ته د جرګو اهمیت معلوم دی. دوی فقط علماء یو غونډه راو بلل چې هغه هم تر ډیره فرمایشي و بلل شول، او هغه کومې ناخوالې چې موجود وي په هغوی ډیره تفسیر هم و نکړي. والی په یو کال کې مثلا داسې د جرګې تابعونه نیول شو، یا حداقل د ټاکنو په اړه باندې و څه ونه ویل شول. حالات لا هم ګوند دي طالبان ډیر رسنوي ته نه حاضرېږي او ډیر څه نه وایي، فقط هغه څه خبروي چې دوی غواړي. د ولس په درد باندې ډیر نه غږیږي.
طالبان باید په دې پوه شي چې د افغانستان اوس اکثریت 30 میلیونه نفوس ټول طالبان نه دي، او په دې متوجه شي چې اوس د قدرت پر ګدۍ ناسي. د قدرت د ګدۍ حق دا دی چې د خپل ملت ته باید ځواب ورکړي. د افغانستان ملت سونه نه دي. افغانستان ملت حق لري چې تعلیم او تحصیل وکړي، مکتب او ښوونځي ته لاړ شي. د نظام په منځ کې او د خلکو په منځ کې چې کوم واټن دی، دا واټن باید له منځه لاړ شي. له بل اړخه طالبان په خپله باید وویل شي چې پر داسې یو سیاست منتج نه سو چې دغه په نتیجه کې افغانستان له انزوا نه ووځي. د حل لارې که تاسو اجازه راکړئ زه په یو دفعه کې د خپل خبرې راغواړم. د حل لارې دا دی چې افغانستان ملت ته د افغانستان اسلامي امارت مراجعه وکړي، په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، د ښوونځیو دروازې دې د جنو په مخ کې پرېږدي، د چینایانو او د امریکا په منځ کې یو متوازن او بې طرفه سیاست دی جوړ کړي، افغانستان دکتورین دی جوړ کړي، په افغانستان کې د قانون اساسي تعدیل کړي. قانون اساسي دوی نه مني، قانون اساسي کولی شي ریفورمی کی یا اپډیټ کړي، خو تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان اسلامي امارت خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه ترلاسه کړي. افغانستان پس له دننه نه باید د هیڅ یو ترهګر کاغذ قاعده وی کاغذ نور سیاس نور داسې ترهګر ګروپونو کو پنړی کې افغانستان باید دغه ترهګرو زاله نوي. مونږ زمونږ د افغانستان اوسنۍ جغرافیه باید د هیڅ چا لپاره تهدید نوي. د یو متوازن سیاست په نتیجه کې افغانستان باید دغه سیاسي او نړیوال انزوا نه وباسو. امریکا او د امریکا ملت باید په دې باندې متوجه شي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانان دلته وژل شوی. هغه بشر دیش ارتیکل هیومن رائټ ډیکلریشن د افغانستان کې د امریکا او د ناتو له طرفه نقش شوی. افغانان وژل شوی، کورونه وران شوی، جماعتونه وران شوی، مشران ورته وژل شوی. د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف د دوی د مشرانو لاسونه وتړل، خپل خاورې نه بل شي ریور. امریکا مغوره چې غټ سوپر پاور قدرت دی، باید د یو فقیر ملت سره د نړیوالو او بشری قوانینو پرانا کې معاملې وکړي.
بله مختار صاحب، تاسو وبخې وخت خبرونه کم د غوړم چې د بحث راټول کو، تاسو خو مسایل ته اشاره وکړه، خې سپارښتنه مو وکړلې د لوی جرګې مثلا د نجونو د تعلیم. تاسو د طالبانو له چارواکو سره هم کله کله نږدې بحثونه کوي یا ورسره په تماس کې په یو ډول فکر کوي دا پوتنشل یا دغه قواش ته په طالبانو کې چې په دغه راتلونکو کال کې دغه کارونه وکړي، لوی جرګه راوغواړي، او هدي اقل تاسو په باور لولس نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، داسې څه ویني، داسې څه نه نښانه شته؟
تر ټولو د مخه زمونږ خبره د مشورې په حد کې دی، یو اجرایی صلاحیت نه لرو. د طالبانو اکثرا مشران خپل اغستون زمانی، مثلا د نجونو په مکاتب کې ډیر داسې مشران دي چې هغه ماتل ویلي او خلکو ته ویلي چې موږ د مکتبونو او ښوونځي پرېږدو، خو غر غوره لارې دادی، بهتر لارې دادی چې طالبان نمو غشتنه دادی. په کمال د احترام، تاسو د افغانستان تاریخ مطالعه کړئ، تاسو د افغانستان کې د کومونیستي نظامونو تاریخ او د مجاهدینو تاریخ هم مطالعه کړئ، تر د مخه مطالعه کړئ چې افغانستان څنګه نظامونو متلاشي شو. که تاسو غواړئ چې په قدرت کې پاتې شئ، خپل ملت ته مراجعه وکړئ او د دغه ملت انساني او بشري او اسلامي حق ترنه مخلي.
سلامت اوسئ. کور مودان مختار صاحب، ښاغلی بهیر، ستاسو په نظر طالبانو ته عمده کورنۍ دندې څه دي ترڅو په دغه نوي کال کې چې سر له سبا دوی پیلوي، دوی دغه کومې ناخوالې چې په دې بحث کې ورته اشاره وسوه حل کړي او بلاخره په کور دننه او نړۍ کې مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانانو د روان اقتصادي رنج چې ده په دې باندې پټۍ کې خودل شي؟
مدین صاحب، خبر دی چې طالبانو اول د خپل تیر یو کال کې مطالعه کړی چې دوی څه وکړل. د 15 اگست 2020 نه تر اوسه پورې دوی څه وکړل. صادقانه د کینی دوی د مطالعه وکړه چې دوی څه ناخوالې او څه ستونزې او څه مثبت او منفي ټکي ودایا. دویم دا چې تیر شل کلونو کې ډېر ښه غټ درسونه پراته دي او داغه ازف نقطې معلومې دي او فرصتونه معلوم دي او ستونزې چې افغانستان ورسره مخامخ و، هم د نن هم له بهر څخه هم د ګاونډیانو څخه هغه درسونه ښه پراته دي. د فکر کوم یو وار دی او ته مراجعه وکړه، ډېر ښه درسونه په هغه کې پراته دي. د دوی یو کال تجربه هم اوس بشوه په حکومت داري کې او امید دا دی چې دوی په دې پوه شوي چې هر کار ځان ته یو خاص تخصص تجربه غواړي. تعهد کې د دوی مونږ خبرې نه کوو، دوی وایي چې مونږ افغانستان ته ژمن خلک یاسو، مونږ په دې باندې قضاوت نه کوو، دا به تاریخ قضاوت وکړه. خود تخصص د لحاظ پویګو چې دوی هغه څه نه دي کړي یا هغه پوستونه په هغه خلکو نه دي کړي چې هغه د افغانستان د پاره، د افغانستان د بقا د پاره، د افغانستان د اقتصادي بحران د مهارولو د پاره یو څه وکړه. په دغه برخه کې دوی کار وکړه. دوی د حداقل نوی کال دی او نوی ښه خبر سره د افغانستان خلکو د پاره پیل کړ. امید دا و البته په تیرو کې کله چې دوی تاشکن غونډې ته یا د شانګهای غونډې ته یا د ځایو ته لاړه، خلکو د توقع درلودله چې دوی به یو څه خبر، یو نوی خبر، یو ښه خبر چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره مؤثریت لري او افغانستان خلک یې غواړي او نړۍ یې غواړي، داسې یو خبر سره دوی لاړ شي. متاسفانه هماغه زړې خبرې او هماغه زاړه کورونه. امید داده چې نوي کال کې دوی اول د خپل د نظام دوام، بقا، د ده عمر، د ده نویت، افغانستان کې اساسي قانون داغه په څنګ کې نور قوانین د افغانستان د خلکو حقوقو ته احترام کول او صرف احترام کافی نه دی، هغه عملی کول او دا حق خلکو ته ورکول، دغه اساسي خبرې دي. او دا خبرې دغه وضعیت زه فکر کوم د پخوا په شان هم دا شعارونه ورکول کېده. د شعار نه دغه حالت وزي، اوس خلک په ښه او په سپینه تورخه پوهېږي واقعا که چیرې دوی غواړي چې افغانستان کې متخصصین راشي کار وکړي، هغه ته دي واقعا اول د نن هغه موجود چې دي هغه ته د کار زمینه مساعده کړه، هغه نه د کار وخت لته فکر وکړي. په اداراتو کې اوس ته دریم بس څلورم بس پورې اپخونی خلک چې د کار تجربه یې درلودل، هغه خلک پاتې نه دي. ټول د دوی په ځای دوی نور خلک مقرر کړي دي. آیا دا ټول خلک دوی ملوث و په فساد باندې؟ که چیرې هغه خود هغه مدیریت کول، خو بیا د تا کار دی چې مدیریت کوي، څنګه یې مدیریت کوي. نو ته هم در رعایت رهبری و د مدیریت باید په دوی کې پیدا شي، اما واقع بینی باید په دوی کې وسیږي او داغه په اساس دوی باید خپل تصامیم جوړ کړي. متاسفانه دا څه موږ نه وینو، یعنی داسې یو حرکت، یو داسې یو خوځښت موږ نه وینو چې تقرمت
وسی. و ډیره مننه په دې لچې دا کومې کورنۍ دند چې تاسو ورکړې کومې سپارښتنه چې وشوي دا عملی شي او راتلونکي کال د غو ناخوالو نه افغانستان وزي کور مو ودان د بحث ملمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار د سیاسي چارو شنن کوي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د اقتصادي چارو کتونکو دریا خان بهیر د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.